دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1998 کال د سلوغې د میاشتې 22مه ده چې د 2006 کال د فبروري د میاشتې 11مه کیږي لومړی په مخ کې د خبرونو لندسته
د ناټو عمومي منشي په کابل کې ځانمرګي برید غندلې ده د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د خاص مفتش د دفتر پر راپور کې راغلي دي چې د 2002 نه تر 2019 کال پورې 2200 تنه وژل شوي او 3000 نور زخمي شوي دي او په نړۍ کې د کورونا په ویروس د خلکو د اخته کېدلو شمیر مخ په زیاتېدو دی
قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو چې افغان مبصرین وایي یو شمیر هیوادونه غواړي چې د سولې بهیر ته خنډ واچوي
یا څنګه دا هیوادونه چې پرې نه دي چې دغه خبرې اترې ملموسه نتیجه ورکړي
د افغانستان لپاره د امریکا په دفاعي مرستو کې کمی یو لړ پښتنې پیدا کړي
نو هغه د دې ترمنځ چې اوربند وسیلو ضرورت
افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او د کورونا د وایروس د ساري ناروغۍ په اړه هم مهم جزئیات په خبرونه کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د کابل په ښار کې په ځانمرګي برید کې 19 کسه تلف شوي دي برید د ښار په 15مه امنیتي حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون مخې ته شوې ده د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 زخمي دي د ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 4 امنیتي عسکر او 2 ملکیان دي او په ټپیانو کې 8 ملکیان او 15 امنیتي عسکر دي د ناټو عمومي منشي دا حمله غندلې ده په دې وروستۍ میاشتو کې د کابل په ښار کې د نسبي آرامۍ نه وروسته دا لومړنی ځانمرګي برید دی چې ملکیان او پوځیان پکې تلف کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید طالبانو کړی دی خو تر دې وخته پورې د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی
افغان چارواکي وایي د هرات او غور په ولایتونو کې 102 طالبان د خپلو یو شمېر قومندانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي په هرات کې د 2002 ظفر قلی اردو د مطبوعاتي برخې مسول سید قاضی حسینی نن د امریکا غږ ته ویل چې 116 وسلوال د غور د ولایت د شهرک او د هرات د ولایت د چشت په ولسوالۍ کې د خپلو وسلو سره حکومتي قواو ته تسلیم شوي ښاغلي حسینی وویل چې د عبدالله محمد یوسف او ملا سرور په نومونو د طالبانو مهم قمندانان هم په تسلیم شوو وسلوالو کې شامل دي امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال 13 ورځ حکومتي قواو ته تسلیم شوي دي طالبانو د خپل جنگیالیو د تسلیمیدو په اړه د افغان چارواکو دا رد کړی ده
د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د خاص مفتش د دفتر راپور چې نن خپور شوی وایي د 2002 نه تر 2019 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې په بریدونو کې څه د پاسه 2200 تنه وژل شوي او قریب 3000 نور زخمي شوي دي د راپورټ تفصیل شیر غورزنګ لولي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان صاحب کو ویل چې د 2002 کال څخه د 2019 کال تر پایه پورې 2214 تنه په غیر محاربوي ډګرونو کې وژل شوي چې 204 اتیا امریکایي اتباع دي د سیګار ایس په دغه راپور کې همداشان ویلي دي چې 204 امریکایانو له ډلې څخه 18 تنه یې ملکیان وو په دغه راپور کې هغه بریدونه نه دي شامل چې پر امریکایي پوځي اډو او ملکي اهدافو باندې شوي دي د دې ترڅنګ د ائتلاف د غړو هیوادونو سلطنه اتباع او د نورو هیوادونو 124 تنه اوسیدونکي هم د افغانستان په بیا رغونه کې وژل شوي دي هغه ویلي دي سره له دې چې د امریکا متحده ایالات د یوې احتمالي موافقې لپاره په مذاکراتو بوخت دي خو د 2019 کال په روسۍ برخه کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنګټن
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ډیلور د ایالت په پوځي اډه کې د دوو امریکایي پوځیانو جنازو ته درناوي مراتب په ځای کړل. دغه پوځیان د شنبه په ورځ په ننګرهار کې د یو افغان عسکر په ډزو کې وژل شوي دي. په پیښه کې شپږ امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار روبرټ اوبراین خبریالانو ته ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ د پاره ډیره سخته شیبه د پوځیانو د جنازو په مراسمو کې برخه اخیستل او د ټپي پوځیانو سره کتل دي.
د امریکا د نیو همشایر په ایالت کې نن خلک د 2020 کال د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د دیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په نیو همشایر کې ډېرې رای واخلي چې د نومبر په میاشت کې د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې ودرېږي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
بیګاش په سناتور برنی سینډرز د راک میوزیک کنسرت یو غونډه جوړ کړه. سینډرز د 2014 په ټاکنو کې د نیو همشایر ایالت ګټلی و. تازه نظر پوښتنې ښایي چې هغه بیا دلته مخکې دی. د نظر پوښتنو په اساس سینډرز په نیو همشایر او په ټول ملک کې مخکې دی، خو پیټ بوټیجج چې په سیالیو کې په چټکۍ پر مخ روان دی کوشش کوي چې د نورو نه ځان مخکې کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن هم دا هڅه کوي چې په نیو همشایر کې بری ترلاسه کړي. داسې ښایي چې د بایډن او وارن محبوبیت د ایمی کلوبچار په مقابل کې رقم شوی وي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په نړۍ کې د کرونا په ویروس د خلکو د اخته کېدل مخ په زیات شوي دي. په تیرو دوه اونیو کې د 15 قضیو د ثبت کېدو وروسته د جاپان روغتیایي مامورین په یوې کښتۍ کې د مسافرینو روغتیا څاري. په دغه ویروس د اخته شوو مسافرو شمیر 115 ته رسېدلی دی او په ټول جاپان کې مجموعاً 150 کسان د کرونا په ویروس اخته شوي دي. همدارنګه په هانګ کانګ کې چارواکو یو لړ څېړنې پیل کړي دي چې معلومه کړي په یوې ودانۍ کې خو به د نلونو له لارې د کرونا ویروس خپور شوی نه وي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپریږي. د ائتلاف د قواوو یو لوړ رتبه قومندان ویلی دی چې امریکایي پوځیان به د داعش په ضد جګړې ته دوام ورکړي. د هوایي قواوو جنرال اریک هیل ویلی دی چې په عراق او سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. همدارنګه امریکایي پوځیان به د عراقي قواوو او د سوریې د دیموکراتیکو قواوو سره په ګډه د هغوی د روزلو بهیر ته دوام ورکړي. جنرال هیل ټینګار کوي چې د ائتلاف قوا به د داعش په وسلوالو فشار اچولو ته ادامه ورکړي چې نور د غډله بیرته سر راپورته نه کړي.
نن زرګونو ایرانیانو د 1979 کال د اسلامي انقلاب کلیزه ولمانځله. په دغو مراسمو کې خلکو د مرګ پر امریکا شعارونه ورکول او د امریکا او اسرائیلو بیرغونه یې وسوځول. د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتمی موافقې د لغوه کولو نه وروسته اوس تر بل هر وخت د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې دي. د ایران دولتي تلویزیون د انقلاب سکنې کلیزه د سلیمانی غروب نومولې ده.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د سختو وروختونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د کیارا په نوم طوفانونو د دوشنبه په ورځ د الوتکو یو شمیر پروازونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړل. دغه طوفان برتانیا سخت ځپلې ده او چارواکي کوشش کوي چې د 20,000 کورونو برېښنا بیرته فعاله کړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپلو مامورینو د اداري رئیس اندری بوهادن برطرف کړی دی او په ځای یې اندری یورمک هغه سلاکار مقرر کړی دی چې نوم یې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي مدافع وکیل سره تړل شوی دی.
د فلیپین خارجه وزیر تیودور لاکسن د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی دی چې په مانیلا کې د امریکا د ماموریت د رئیس معاون ته د قواو د موجودیت د موافقې د لغوه کولو خبر ورکړی دی. دا خبر د فلیپین د جمهور رئیس رودریګو دوترتو د امر نه وروسته کړی دی. په فلیپین کې د امریکایي قواو د حضور موافقه په 1998 کال کې لاسلیک شوې او د دې موافقې په اساس امریکایي قواوې اجازه لري چې په فلیپین او سیمه کې نظامي تمرینات او بشري ماموریتونه سر ته ورسوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د سختو اورښتونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د کیارا په نوم طوفانونو د دوشنبه په ورځ د الوتکو یو شمیر پروازونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړل.
لږ تر لږه لسګونه کسان هغه وخت په اوبو کې ډوب شوي دي چې په یوې وړې کښتۍ کې د حد نه زیات روهنګیایي مسلمان مهاجر ناستو او کښتۍ نن د بنګلادیش ساحل ته سیرمه چپه شوه. مقاماتو ویلي دي په دې کښتۍ کې د 140 نه زیات مهاجر وو او د بنګال د بهیرې نه یې مالیزیا ته وړل. لږ تر لږه 6 مسافر ژغورل شوي دي او د نورو ژوندو کسانو د ژغورلو هڅه روانه ده. مقامات وی دا مهاجر قاچاق برانو انتقالول. د ولکو نه زیات روهینګیایان د 2018 کال د اګست په میاشت کې د هغه وخت رئیس د کاکس بازار په کمپونو کې دیره دي چې د میانمار د راکهیند ایالت نه د میانمار د پوځ وحشیانه بریدونو په وخت کې تښتیدلي او په دې کمپونو کې چې د حد نه زیات خلک پکې دي اړولې دي. زیاتره دغه مهاجرو کوشش کړی دی چې په دغه خطرناک لار ځان مالیزیا ته ورسوي، خو د بنګلادیش ساحلي مقامات یې نه پرېږدي.
او په استرالیا کې مقامات وی کېدی شي چې پیل شوی زورور باران د نیو ساوت ویلز په ایالت کې د دې هفتې تر اخره پورې ټول لګیدلی ورونه مړه کی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. مخکې مو په خبرونه کې اوریدل، په کابل کې د یو پوځي په هنتون مخې ته ځان مارګه برت سوی. د دې پیښې نور جزئیات له وحید فیض څخه ووري.
ترڅو مشته نسبی آرامۍ وروسته نن کابل کې سهار په چاودنې پیل شو. دا برید د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلولار کې شوه دی.
پر انکه مو خېسم شیشه شکسته و شیشه بلاکا سعی کردیم سهار مساحه خالی شده.
افرای ملکی و نظامی هم یافته استادگان هستم اینجا رای ورور برود مردم هم هستم.
د ناتو سرمنشی یان ستولتنبرگ د کابل ننې برید غندلې او وای چې دا شان بریدونه د ملکیانو او بیګنا خلکو پر وړاندې ډیر وحشتناک عواقب لري.
دا برید څرګندوي چې موږ باید افغانستان شخړې ته یو سولیز حل پیدا کړو او د همدې لپاره موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو، ځکه چې ناټو په دې باور ده چې د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې له لارې سولې ته شرایط برابرېږي. دا به طالبان او نورو ترهګرو ډلو ته ښه پیغام ورسوي چې دوی به هیڅکله هم د جګړې په میدان کې بریالي نه شي. دوی مجبور دي چې د مذاکرات پر میز کښېني، رښتینی جوړجاړی دې وکړي، تاوتریخوالی دې راکم کړي او د تلپاتې سولې د رامنځته کولو لپاره دې بین الافغاني مذاکرات وکړي چې سوله ټینګه شي.
سبا په بروکسل کې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران ترمنځ غونډه کیږي چې د افغانستان پر سولې به هم بحث وشي.
دا یو مهمه مسله ده چې سبا بل سبا به پر متحدین بحث وکړي، ځکه مونږ غواړو څومره چې ژر کیږي د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي. اجازه راکړي دا وایم چې مونږ ټول متحدین افغانستان ته په ګډه تللی یو، د ځواکونو د حضور په حق له په ګډه پریکړه کوو او یو ورځ به په ګډه سره ووځو، ځکه مونږ په افغانستان کې د تل لپاره نه پاتې کیږو. مونږ هلته یو چې سولې ته زمینه برابره کړو او افغان ځواکونه د دې وړتیا پیدا کړي چې زمونږ له مرستې پرته د ځان ساتنه وکړي.
د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د کابل نننې برید غندلې دی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی دي دا د سولې بهیر د ګډوډولو او یا په هغوی د فشار اچولو لپاره شوی. تروریستي بریدونه د منلو نه دي او ګټه هم نه لري. هغوی د افغانانو زړونه او پاملرنه له لاسه ورکوي. په دواړو غاړو کې باید د ملکانو وژل بند شي. که ته غواړ چې ستا غږ واورېدل شي، سیاست ته مخه کړه، نه ډله ییزو وژنو یا قصابۍ ته. په کابل کې ترهګریز برید په داسې وخت کې شوی چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزاد له طالب استادو سره په قطر کې د سولې په مذاکراتو لګیا دی. دوی وایي چې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د دفاع وزارت په دې پلان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه راتلونکي کال ته د افغانستان د جګړې تر ټولو کمې بودیجې ته راټیټوي څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نظامي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بودیجې راکمول شایي په روانه جګړه تاثیر ونه لري. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پینټاګون په پلان کې لري په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه 14 میلیارډ ډالر ته راټیټه کړي. د امریکایي ځواکونو دا بودیجه د امریکا د افغانستان په جګړه کې تر ټولو ټیټه بودیجه ده. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د سولې له خبرو پورې تړاو ولري. سیاسي کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي په افغانستان کې د جګړې شرایطو تغییر خوړلی او د امریکایي ځواکونو د بودیجې کمښت ښایي هیڅ اغیز ونه لري.
د سولې پروګرام د امریکایانو سره د طالبانو ډېر په بریالیتوب مخکې ځي. نو هغه د دوی ترمنځ چې اوربند وسي نو ضرورت د دې ته نشته چې باید دوی اضافي مصارف ولري عملیاتو کې، یا هغه پخوانۍ پیټې چې دوی پشاو هغه بیا کمیږي. لږ له خاطره د فکر کوم دا معقول کار دی.
خو نظامي کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا بل تحلیل لري، وایي د جګړې په آینده هیڅ تحلیل وجود نه لري او د سولې راتګ وروسته د جګړې مطلق ورکېدل هم داسې څه دي چې وړاندوینه پکې نشي کېدای.
خپل د سربازانو بودجه کمی هغه د دوی کار دی، ولې د موږ بودجه کمول د موږ دپاره ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، ځکه چې افغانستان دومره اقتصاد نه لري چې دغه قوتونه موجوده قوتونه په پښو ودري او خپل ځان سره وساتي. دا که دوی فکر کړی چې دلته به سوله راشي، مذاکرات روان دي، د سولې په راتګ سره بیا دونه بودیجه ضرور نه ده، جنګ به پروکش کړي، نه داسې نه ده، امکان لري چې جنګ شدت پیدا کړي.
ځینې نور څېړونکي بیا په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره تل په دې هڅه کې ده چې د جګړې لګښتونه یې کم وي او د بودیجې دا کمښت نورو عواملو پورې ښایي تړلي نه وي.
ټرمپ داسې یو سړی ده چې ډېر مصارف یې نه خوښېږي چې په بهر کې ولري، په کمو مصارفو خپل اهداف لاسته راوړي. هموغه په خاطر فکر کوم چې دا بودجه په همدغه لړۍ یوه برخه ده، ولې دا کوم مستقیم ارتباط د قطر له مذاکراتو سره نه لري.
له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لږه کال تر بلې راکمیږي. په 2011 کال کې چې 3000 امریکایي اساکر په افغانستان کې وو، امریکایي پوځ بودیجه 1.4 میلیارد ډالر وه. دغه بودیجه د دغه کال نه راوروسته کال تر بلې راکمه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه کې رپورت ورسته اوریدلی سي، خو اوس به دا رپورت واوري چې افغان حکومت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالې ډلې د ملاتړ غونډه جوړوي او په دې برخه کې د تیاریو په نیولو پیل کړی دی. د چارو کارپوهان وایي که د افغان سولې د ملاتړ نړیواله ډله د سولې روانې خورې هڅې سره همغږې کړي، نو ښې پایلې به ولري. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغان حکومت پر رهبرۍ د افغانستان د سولې په چارو کې د خپلو هیوادونو سفارتونه، تمویلونکي هیوادونه او سولې پورې تړلي نړیوال بنسټونه د افغان سولې د ملاتړ د دغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا ډله د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو لپاره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې سوله د سیمې له وضعیت او د نړۍ له امنیت سره دوه اړخیزې اړیکې لري، نو له همدې عمله د افغانستان نړیوال ملګري او بنسټونه د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن رول لري.
ګروه حمایت از روان د سولې
افغانستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ ډله چې د لومړنۍ غونډې لپاره تیاری روان دی او د نړیوالو شریکانو او کلیدي تمویلونکو په ګډون به جوړ شي، د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او ټینګښت پر سر او دغه بهیر د ملاتړ لپاره هم غږی انسجام پر رامنځته کولو به تمرکز ولري.
تمرکز خواهد داشت.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د چارواکو پر وینا د دغې غونډې د جوړولو د ځای او نورو جزئیاتو په تړاو کارونه دوام لري. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل هر هغه حرکت چې د افغانستان د سولې لپاره کیږي ګټور دی، خو هغه هیوادونه چې په دې ډله کې غړیتوب لري د افغانستان د سولې په تړاو یو شان نظر او همغږي نه لري. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د امریکا د هڅو او په قطر کې د طالب او امریکایي استازو د شاوخوا لس ځله جرګه کېدو ته په اشاره وویل چې د سولې په تړاو د ورته هڅو لپاره د دغې ډلې جوړول د دوه ګونو هڅو د ترسره کولو ښکارندوی کوي.
دا هیوادونه شته چې متاسفانه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه دوی هلې ځلې د دې چې د امریکې متحده ایالاتو لپاره په مجموع کې د دغه خبرو اترو په وړاندې چلن شي او پرې نږدې چې دغه خبرې اترې ملموسه نتیجه ورکړي. که چیرې د دغو هیوادونو ترمنځ دغه چې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي، نو طبعا چې د دغه ناستې نتیجه به ډېره ښه وي.
خو د افغانستان د سولې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي ذبیح‌الله انوري امریکا غږ ته وویل د اساسي قانون او د شاوخوا دوو لسیزو د لاسته راوړنو ساتنه هغه مسایل دي چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې نړیواله ټولنه عملی کولو ته وهڅوي. زه فکر کوم دا غونډه کولی شي چې د افغانستان د همکارانو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي او دا له شک پرته د افغانستان د سولې په بهیر ښه تاثیر درلودلی شي.
خوب در روند سول افغانستان داشته باشه.
همداشان دغو کارپوهانو ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالې ډلې د ملاتړ په دې لومړنۍ ناسته کې باید د ښکېلو خواوو ترمنځ د جنجالي مسایلو پر سر هم بحث وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د سولې د خبرو د ترسره کولو لپاره یوه معتبره او باصلاحیته مرجع نه ده رامنځته شوې. هغه د دغسې یوې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ او ویل
د مذاکرات به څوک مخکې بیایي. متاسفانه د داسې مرجع د رامنځته کولو په ارتباط ځینې طرحې عیب لري. مروته ویلی چې لومړی یو اساسي موضوع دا ده چې د تصمیم یو یو متفقه مرجع رامنځته کړو چې ټول لوري تمثیل کړي، د ټولو آرا سره تلفیق کړي او هغه وته ونظر شي دې لوري د ټولو پرګنو استازیتوب وکولی شي. هسې روان دي له مودا ده چې بالاخره ډېر ژر یو توافق ته ورسېږي او ضرورت هم دا ده چې موږ پرته له دې چې وخت ضایع کړو زر په دې ارتباط توافق ته ورسېږي.
خاغلی حکمتیار د غراز د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند د شرط ایښودل له وخته مخکې وګڼله او زیاته کړه چې په دې اړه بحث باید د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د سولې د خبرو پر میز مطرح شي. هغه د غراز وویل چې له وروستیو مذاکراتو داسې بریښي چې طالبان به له امریکایانو سره د سولې له توافق وروسته له افغان لوري سره هم مخامخ خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو منډو په ترڅ کې نن په نیو همشایر کې د دیموکرات ګوند د نومندانو ترمنځ مقدماتي ټاکنې کیږي. د نومبر په میاشت کې د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندې دریږي. نور معلومات د سمیع الله جلال څخه واوري.
د نیو همشایر ایالت په ځینو سیمو کې رایه چونې د مخه لا پیل شوې دي او نتایج حیرانوونکي دي. سناتور ایمی کلوبچار پدری کوچنی سمو کې مخکې د خو په ډکسول ناچ کې د نیویارک په خوانی خاروال مایکل بلومبرګ چې په دې ورسته کې ټاکنیز سیالۍ ته وردانګلې دي د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو رای ترلاسه کړې دي.
جمهور غوښتونکو یې رای ورکړې او هغه یې مایکل بلومبرګ ته ورکړې ده. د دیموکراتانو اړخ یو رای بوتیج ته او یو هم ساندرز ته ورکړې او دوه رای بلومبرګ ته ورکړې دي.
همدارنګه بیګاش په سناتور برنی ساندرز د راک کنسرت یو غونډه جوړه کړې وه. سناتور ساندرز د 2014 کال ټاکنو کې نیو همشایر ایالت ګټلې وو. تازه نظر پوښتنې ښیي چې هغه په دې ایالت کې بیا مخکې دی.
موږ وګټل نو دا به د ډیموکرات ګوند نوماندۍ لپاره لاره هواره کړي.
د نظر پوښتنو په اساس ساندرز په نیو همشایر او ټول هیواد کې مخکې دی، خو پیټ بوتچیج چې په سیالیو کې په چټکۍ پر مخ ځي هڅه کوي چې ځان ته د سیالانو په فهرست کې لوړ مقام جوړ کړي.
هدف دا دی چې یا به انقلاب کوئ او یا به وضعیت همداسې چې دی پرېږدی او اکثره له سیالۍ ووځو، خو موږ داسې سیاست غواړو چې موږ ټول یو موټی کړي ځکه موږ ټول یو نوی او غوره ولسمشر غواړو.
له دوو مخکښو سیالانو وروسته هغه کاندیدان چې په دې وروستیو کې محبوبیت کم شوی دی.
ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاین او په سپین ماڼۍ کې خپل ډیر وخت په ښځو باندې په ملنډو تیر کړی او هڅه یې کړې چې میرمنې ټیټي وښیي. هغه د سترې محکمې دوه داسې قاضیان ونومول چې په روښانه یې د ښځو څخه د حقونو په اخیستو پیل کړی دی. د ترامپ د مخنیوي لپاره غوره به وي چې یوه ښځه ولسمشره شي.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن هم نیو همشایر کې بریا ته سترګې په لار دی.
څلورو ساعت نور هم له ما سره پاتې شئ، زه ژمنه کوم چې زموږ نتیجه به ښه وي.
داسې برېښي چې د بایدن او وارن محبوبیت ایمی کلوبچار ته انتقال شوی دی.
کیدای شي تاسو به اورېدلی وي، موږ مخ په وړاندې روان یو.
بلخوا ډونالډ ټرمپ هم بیګا د نیو همشایر ایالت په مانچستر ښار کې د خپل ګڼ شمېر مینوالو ترمنځ راڅرګند شو. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې پر دیموکراتانو ملنډې ووهلې او وی ویل چې د استیزاد اساسه د دې لامل شوه چې د ده د مینوالو شمېر زیات شي.
زه اورم چې ډېر جمهوریت غوښتونکي هغه دیموکرات کاندید ته رایه ورکوي چې تر ټولو کمزوری وي. دا څه معنا لري؟ تاسو به داسې ونه کړئ. زما یوازینۍ ستونزه دا ده چې زه هڅه کوم پوه شم چې په دوی کې تر ټولو کمزوری کاندید به څوک وي. زما پاند دوی ټول کمزوري دي.
د امریکا دیموکراتان وایي چې په ایالتي سیالیو کې د دوی اصلي هدف د داسې یو نومان ټاکل دي چې ټرمپ ته حتمی ماته ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، په خوست کې د منګلو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې ویلي چې حکومت دغه ولسوالیو ته پاملرنه نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ رالېږلی.
که څه هم ولایتي چارواکي په ټولو ولسوالیو کې د متوازن انکشاف خبره کوي، مګر د پکتیا او خوست په کچه د منګلو قومي مشران او ځوانانو نن په یوه راټولېدنه کې په یاده برخه کې پر حکومت نیوکه لرله. دوی ادعا درلوده چې ګوند د 1499 مالي کال په تصویب شوې بودیجا کې د خوست د موساخېل او قلندر ولسوالیو لپاره د بیا رغونې هیڅ پروژه نه ده نیول شوې. قومي مشر جنت خان منګل او عبدالمجید خان مبارز په همدې حقله داسې وویل:
موږ ګلامن یو، د مور مایرې چلن شوی دی. موږ د ټولو ولایتونو د قومونو غوښتنه همدغه ده چې هر چاته مطلب حق نه وي ورکړل شوی، موږ د ټولو قومونو حق غواړو. خو بالخصوص هغه بل ورور چې کوم دی، نور موږ ته څنګه د څومره قومونه چې دي د هغوی حق چې ځای شوی دی هم ورته ورکړل شي باید. خو بالخصوص چې موږ خپله لیس لیدلی دی، د منګلو قوم ته اصلا هیڅ یوه پروژه په نظر کې نه ده نیول شوې. په کلکه دغه پروګرام غندو.
نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولسونه بس ازای ته ضرورت لري، لمن یو چې د منګلو د دې دوه ولسوالیو ولسونو ته خاصه توجه وشي.
د منګلو د قوم د غوراټولو شو یو مشران او ځوانانو ګواښ وکړ چې کړه 1499 ملي کال لپاره ورته د بیا رغونې د یو شمیر خاصو پروژو بر اجازه انګړي نشي، نو نور مدني حرکتونو ته مخه کوي. په خوست کې د منګلو د ځوانانو ټولنې مشر حضرت الله ریان لاشنا راډیو سره په خبرو کې پر حکومت انتقاد لاره چې ګوندې د ولسوالیو په کچه متوازنې پرمختیا او پراختیا ته ژمن نه دی پاتې شوی.
د هغه پروژې چې موږ ورته شته ضرورت لرو، د غلنګ پول دی، د قلندر پول دی، په موساخیر ولسوالۍ کې د کثیر رشتوي انسټیټیوټ لپاره تعمیر نشتون دی. هلته د صحي دیګانه چې موږ په سیاحت کې څومره ضرورت لرو، مثلا زه به تاسو ووایم چې په ټول قلندر ولسوالۍ کې حتی موږ ډی ایچ یو هسپتال نه لرو، شفاخانه نه لرو، کاملا د دې غوښتنو کې یو.
د 1499 مالي کال په ملي بودیجه کې چې نږدې درې اونۍ مخکې د ولسي جرګې له لورې تصویب شوه، د خوست ولایت لپاره څه باندې 800 میلیونه پراختیایي بودیجه شامله ده. د خوست د والی ویان طالب منګل لاشنا راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوند په یادو ولسوالیو کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره بودیجه نه ده نیول شوې. هغه زیاته کړه چې دا مهال په موساخیل او قلندر ولسوالیو کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې تر کار لاندې دي او راتلونکي کې هم دغه ولسوالیو ته ځانګړي پلانونه په نظر کې نیول شوي.
دا مهال په موساخیل ولسوالۍ کې د بیا رغونې 14 پروژې تر کار لاندې دي او همداشان د کلندر ولسوالۍ له موساخیلو او بیا له خر سره د ولسوالۍ سړک نه درلود چې د 40 کیلومترو سړک د جوړدو چارې پیل شوې او تر څنګ یې د دوه مندوایي او سره پلونه او 15 کیلومتره سړک ډیزاین تقریبا او یاسلنه بشپړ شوی او کوډي بودجوي کې شامل ده.
د 1499 مالی کال ملي بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 297 میلیارد افغانۍ عادي او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه شامل ده.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن د کابل په ښار کې په ځانمرګي برید کې 19 تنه تلف شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی ویلی دی چې په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 زخمیان دي. د ناتو عمومي منشي دا حمله غندلې ده. افغان چارواکي وایي چې د هرات او غور په ولایتونو کې 102 طالبان د خپل یو شمیر وسلوالو قومندانانو سره امنیتي قواو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش د دفتر رپورت نن خپور شوی او وایي چې د 2002 نه تر 2019 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې په حملو کې 2200 تنه وژل شوي او 3000 نور زخمي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د ډلاویر د ایالت په پوځي اډه کې د دوه امریکایي پوځیانو جنازو ته د درناوي مراتب په ځای کړی دي. دا دوه کسه په ننګرهار کې د یو افغان عسکر په ډزو کې وژل شوي دي. د امریکا د نیو همشهر په ایالت کې نن خلک د 2020 کال د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې رای ورکوي. په نړۍ کې د کورونا په ویروس د خلکو د اخته کېدلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او نن زرګونو ایرانیانو د 1999 کال د اسلامي انقلاب کلیزه ونمانځله.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.